سلامونه وخت مو بخیر خرغلس دی محل خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه تر شو د روغتیا د ژوند شتمنې په خبرونه کې به زموږ هم کار تاسو ته د رواني ناروغي په تړاو باندې خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه د سویس رسنۍ د راپور له مخې د غواد د دوه افغان ادب افغانستان ته لیږل دي. د 2019 کال رئیس لمړی ځل دی چې سویس خپل خاور افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې په ورځ د دوه تنو د استلو په اړه د جرمني سونتاګس بلیک اونیزه ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونکي بللي وي او ویلي چې هغوی د سویس ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی و. دواړو ته د سویس حکومت تر استلو مخکې 1500 سی سي فرانګه چې 1500 $ کېږي ورکړي دي. د خبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پښتونخوا او پخوانۍ قبایلي سیمو کې تر 1500 ډېر پښتانه په می چاودنو ا د فبرډونی کې وژل شوی او 5 میلیونه 200000 بیکور شوی. همدارز شپږ زره 200 تنه بيدرک دي چې مړی ژوندې معلوم نه دي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرو سنۍ د خونې مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د ارخیزي سوداګرۍ د خکول لپاره د آزاد سوداګرۍ د تړون د لاسلیک خبره کړې ده. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه وغوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پروسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته رقم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. وروسته خبر هم د لوبل ډګر بیا چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د دې دریا خيزي سیالیو په لمړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. لمړۍ د هانګ کانګ لوبډلې بیټینګ یا تو وهنه وکړه او د نه لوبغاړو د سوځیدو د شلو ورونو په پای کې 112 منډي ورکړي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سوځیدلی وو په 14 اور کې هدف پوره کړ. د افغانستان د الف لوبډلې او دومان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو دریا خيزي مسابقه دومان په کوربه توپ تر سره کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د اکتوبر 11 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونه کې اړیکونه سئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته وایم. یو شمیرې چې تاسو ورته اړیکنی ولای سئ او کچیرته د اړیکې واسنه لري یوازې لاندې اړیکې یا مسکال وکئ زموږه تخنیکی همکاران برته له تاسو سره اړیکنی سي. دا شمیرې ده 00422 1225401. بلش میرا مو د واتس اپ دا کول سه چیز مګه واتس اپ ته هم اړ کېونی سه خو په دې شرط چې انټرنیټ مو باید خوي. دا شمیره دا 00400 2300 001. لانی کمرغه چې دواله ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځي فایل به لتاسو نه وکړو. رواني ناروغيو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه اول منځل سو په ټوله نړۍ کې څل عمل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغي هم په دې کچا د اندېښنی وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ منځي او په دې ورځ باندې خلکو ته دغه ناروغي پاړه هم په هواي ورکوي.
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب محترم تاسو ټولو هغه دوستانو ته سیمونګه یاد د صحاوینه مغه غوري رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز، یا د داخلي امراض، یا جراحي او ارتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم چې یو ناروغي ده، یا هغه بخش د رواني ناروغي او سي مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادېږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانې د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې دې ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کېږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کېږي، ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم، یا وینم خپله درد کم، زه مریض لرم، اتلس کاله کیږي په دې شبخانه کې، زه څلور کاله کیږي کار کوم، اتلس کاله کیږي دلته د بستر ده. نو ډېر سړی ځورېږي، خپله ډاکټر ځورېږي، د کورنۍ عضو یا اعضا، که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که هر دوست، هغه ورسره ځورېږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي، او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي، ور وپیژندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی، ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي، یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه، لرواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی وو، ستاسو جاج او موندنې څه وي؟ آیا د اشمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی ده. رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت چې دی، دا د رواني حالت کې، رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی، یا انزایټي ده، یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونینو واخلي، دا دې پورې محدودېږي. رواني حالت چې ده، دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د ښهوالی ده، چې هغه وکولی شي چې روزمره ژوند په مخ بوځي، کورنۍ سره ښه چلند وکاندي، په طبي شکل باندې کار وکاندي، زده کړه وکړي، او خپل جامعه کې دا یو مفید سړی واقع شي. نو دا چې ده، د یو شخص د عمومي ښهوالی چې دا د فزیکي حالت دی او د رواني حالت دی، د دې ټولو یو د مجموعي یو برخه ده. نو کله چې دا دېشته وګورو، نو بیا سړی فکر کوي چې دا خو ډېره وسیع ده، او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی دا معنا چې ښاغلی غفور، دا معنا چې ښاغلی رحیم په بخنه سره، دا معنا چې ډېرې بڼې لري او ممکن ټولې بڼې جدي نه وسی. خیر، راځي چې لږ اوریدونکو ته دا واضح کړو چې دغه رواني ناروغي په عموم کې په سر کې په څو ډلو ویشلی سو، او کومې بڼې بیا ډېرې خطرناکه او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکي او رواني حالات سره یو شان نه وي، او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلی شو.
البته ځینې واقعات چې هغه ډېر عام دي، موږ دلته ډاټا چې لرو زیاتره د غربي نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي، او دا د غربي نړۍ ډاټا داسې ښایي چې ډپریشن چې دی دا ډېر عام دی نسبت نورو حالتونو ته. زجتونه چې دي، یا انزایټیګان چې دي، دا ډېرې عامې دي، او دا په افغانستان کې خو په مشخص شکل باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې، یا داسې یو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې لږ او زیات پرې متاثر دي. داسې باندې وویل ټول خلک، مګر یو تعداد زیات خلک. اما چې په عمومي شکل باندې تقسیم کړو، دا په درې برخو باندې تقسیم، یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم و چې هغه کسان چې عمر د 13 کم دی دا غونه روغانی دی یو کسان دی چې عمر د 13 پټو ترمنځ دی دا غونه ورنی ناروغان دی ناروغیان دی او درې هغه کسان دی چې دا عمر د 15 پټو نه پورته دی د په د ځوانانو کې ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانټاکټ سازر وای چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کینی او دو مخالفت کوي د مندو سره دا پلرونو سره د مشالو سره حتی په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره دو په جنجال کې بل څه دا توجه حالت دی چې د تا ایډیجیټي وای چې دا د توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري او بل ډیر معمول چې دی ماشومانو کې یو حالت چې دی دا اوتیزم وای اوتیزم سپیکټرم ډیسارډر چې دا حالت چې دی زیاتره سبب دی کې چې یو ماشوم ډیر واسواسي اوسېږي او په مشخص او شایان باندې لکه د کالو او اغوستل د لوبو د سامان خودن د کتابونو خودن د کور وتل د کور رانه وتل د بوټونو په پښو کول د بوټونو ایستل دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي او په دې خلکو کې ځینې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود یې او په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي
بله
کله چې دغه تل شو دا اډل برخه ترې شو یا دا د اتل سودا تر 15 پټو پورې شو دا ګروپ خلک چې دوی په زیاتره ډپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه کابل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وای چې هغه مختلف شکلونه لري دا ګنې ورسته د پرسونالټي یا تشوشات د شخصیت دي چې ډېر زیات محمود دي په خلکو کې او په دریمه برخه کې چې زړو خلکو سره شو نو بیا په هغه کې دا 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 مرزونه چې په داتاش په تو داتل اساسه ته پیندل شوی ته مس کی د دې سره سره به دا حافظه مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیف کیږي او د حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي
یا هر ډیر مننه کور ودان تاسو د رواني استونزې یا رواني ناروغي ډېرې ښه دلبندې کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دی او په همدې اساس چې لکه هم کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه کاوریدونکو اړې کې نسی خپل پښتنې بلري یا اوریدونکو استډیو سره واصل دی سره به خبري وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني ستړي مشه غاګ مو وصل دی استډیو سره خبري وکړي مهرباني خبري وکړي ساسو غاګ وصل دی خا فکر کوم دې اوریدونکو اړیکې پرې شوې ده یو بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي د مهال مونږه د رواني ناروغي او هم رواني ستونزو په اړه باندې خبرې کوو خا له دغه اوریدونکو سره هم اړیکې پرې ده له واتس اپ نو وصل دې اوریدونکو په دې لچې غاګي ووري د لیسو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ فکر کوم دا غوړیدونکو زموږ غاګ ناوري یاد ده چې انټرنیټ کمزور دی اوریدونکو کوم انټرنیټ کمزور یی لطفاً زموږ واتس اپ تعالی کمنه سي ځکه تاسو غاګ هم مخته ناراضي او د دې ترڅنګ تاسو د نورو اوریدونکو مخه هم نسی هغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره خبري وکي او خپلې پوښتنې مطرح کړي ترڅو چې اوریدونکو روغکیږي ورزور ډاکټر صاحب حسنی ته ډاکټر صاحب حسنی خاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدری او ډالو باندي وې شر د رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغي په تفکیک کې کلک زر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي
درکل روان یا د شخص روان مخکې ډاکټر صاحب باندې ډېر ګول خبرې وکړلې ډېر یو عمیق بخش د تبابت زبر د دې په خاطر باندې د روان یا د رواني تبابت ډېر زیات خبرې نه کوم ځکه چې د ما مسله کله په دې کې دویز درویز کالا کیږي مختلفو بخشونو کې ما کار کړی دا فرق کوي تر شخصه پورې فرق کوي تر دی شخص له جنسیت پورې فرق کوي، حالاتو پورې فرق کوي، شرایطو پورې فرق کوي، او د دې خاص اعراض او علائم پورې فرق کوي. موږ تاسې په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسو، نو هغه بیا هغه رواني طبابت یا رواني طبیب ته نه معرفي کوو. او بل ډیره غټه مهمه مسله د مونږ په وطن کې، زه خپله طبیب په وطن کې پاتې سوی یم تر 2001 کال جولای میاشتې پورې. د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمې سیستم نه ده. هر طبیب هر ډاکټر خپل شخصي معاینه خانه لري، نو هغه که هر ډاکټر صاحب ته ورغلی، زه نه غواړم چې د داخلي ډاکټر صاحبان یا نور ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم، نو هغه د رواني مریضان کله هم چې دې ډاکټران ته مراجعه کوي، تقریبا دو هفتې مخکې یو ورور له مزاره ما سره تماس نیسي، د مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړې، نو هغه نسخې د فورمات لیږي د پنیکاټک په تشخیصو په مختلف دواګانې چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې د خورته توصیه کړې ولي، او تقریبا د دوه کلونو را په دې خوا د دواګانې اخلي، او د واقعا د مشکلو سره مخ کړې ولا. نو د رواني طبابت خاص رواني ډاکټر چې هغه دغه یو درکول یو ډیر غټ کمپلیکس ده. مونږ د مونږ طبابت یا د رواني طبابت تقریبا د اجتماع نه شروع کیږي. مونږ په خپل رواني طبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه، هغه سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه روانشنا سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه سایکټریست سره کانټاکټ نیسي، یا سایکټریست سره نیسي، سایکټریست بیا روانشنا سره معرفي کوي چې هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي. او په رواني طبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپي ډیر مهم رول لري، د حد نه زیات قوي رول د رواني طبابت لري. نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر په حدیث لا کې بوته ډیره تشویش وایو، ډاکټرانو ته مراجعه کوي، هغه د مختلفو ادویو نه یا دواګانو نه استفاده کوي، ځکه په هغه دي خبرو باندې موږ دغه مینټلیټي د افغانستان د خلکو مینټلیټي یا هغه د رواني طبابت بلوغت شکل باندې یا میچوریټي دومره قوي نه ده چې په د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي، نو وایدا خبرې د ما سره کومک نه کوي. در حال کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بی خوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي، نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې تداوي کیږي. نو در کول رواني طبابت واقعا د هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چېرته رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي، چې هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه که په وطن کې او که هر چېرته معرفي کوي او په هغه بخش کې، ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصوال هم نسی، او دا نه الټراساؤنډ ده، نه ایم آر آی ده، او نه سیټي سکن ده چې دې به هغه مشکلات په ده باندې تشخیص کړي او تداوي کړي. نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش ده له دوستانو نه مې خواهش ده، په عادي شکل هم کې ونه آرامي ورته پیدا کیږي، بې خوبي ورته پیدا کیږي، خول تنګي ورته پیدا کیږي، عادي خبره باندې عصبانی ورته پیدا کیږي، فرخشګري ورته پیدا کیږي. نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکړي، او دا رواني طبیب یا دا روان شناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای سي دغه دوست، دغه ورور، دغه خور، دغه وطنوال یو ښه مرجع ته. رخص په افغانستان کې موږ ښه مرکزونه اوس بین لرو، ډېر مختلف او ښه د صحت رواني د شبخانې ډېر مجرب ډاکټر صاحبان لرو، کولای سي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالات له خلکو سره مطرح کړي، ووایي چې یاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده، دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده، له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه را شروع ده. نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او سي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، په دې لاره چې دا ځل وکولې سو د اوریدونکو غاګ واورو مخ کې او څه تخنیکی ستونزه و، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیر مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي رادیو کډربونو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتمه زابل ورته میړی کني ولې د کډربونو ډاکټرانو څخه پښتنه دغه د د رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دي، او رواني ناروغي د جنیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري، او که یو څوک د رواني ناروغي سره مخ څنګه سره مرسته وکړو؟ دا پښتنې
ډیره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلوس تړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو او تاسو ملمنه سلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشي.
خیر یوسف محمد نائب اختیار ملای شندان لودین صاحب دان ویل چې تاسو د میلمنو څخه دا پښتنه لرم چې په کوم عمر کې ډیر خلک په رواني مرزې اخته کېدلی شي؟ سپینګیری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر اخته کېدلی؟
ښه، سلامات اوسې. او حقیقت صاحب، تاسو خپل عمر څومره دی، او آیا په ژوند کې یا په اوسنۍ او وروستیو کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نه خوني خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړی؟
لودین صاحب، ما عمر چې دی 19 کلن یم، او د شپې ډېر بې خوبي لرم، د خوبي ستونزې لرم.
ښه، یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعته؟ او 8 ساعته خوب کولای شي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم، د شپې ته یوې بجې ته دوه بجې هم زه ویښم، نو با خوب نه راځي دا اول ماشم دفعه.
او سهار به تر نه وخت وي د کېږي کې وختي پاتېږي؟ نو خوب هم که وختي پاتېږي د معنا چې خوب مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاتېږي.
خا خا، مننه، سلامات اوسې. حقیقت صاحب راډیو او حتما به درته ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروي ترڅو مو دغه د بی خوبۍ ستونزې یو سره کم شي. ځکه د شپې یو بجې ویده کیږي تاسو، یا 12 بجې او سهار هم 15 بجې پاسيږي، دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه. هغه 8 ساعته کم کم خوب چې تاسو سنته فکر کوم توصیه کیږي، هغه نه بشپړیږي، نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي، هم د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. روسه به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه درته وکي. راځي چې بل اوریدونکو سره هم خبرې وکړو. ستړي مشهیر اختیار ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته، هندارنګ د امدی خبرونه ټولو اوریدونکو ته، محمد انیف الهام مد زابل مرکز کلات نه میاړي کني ولده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب، ستړي مشهیر.
مننه ژوندې وسې ډیره ښکلی او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي، همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې همغږي نشته، او آب و هوا هم کېدلی شي همدغه ناروغي را مبینسته کې. اقتصادي ستونزې خو له اوس څخه نه دي، له ډېره وخت څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي، په همدغه خاطر باندې دي د همدې ناروغي یو ښکار ګرځېدلې دي، خصوصا اوناسه.
تاسف تر چې د الهام صاحب اړیکه پریش ولا، خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونی سو. راځي دا بل اوریدونکو بره واخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي. ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی.
خیر یو فلودین صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترام پوند کوم. د توخیم د بل ولایت شاجول او د فاضي ستاسو اړیکه.
توخی صاحب، مهرباني وکي.
مننه. روسیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل، افغانستان کې مشکلات شته، خاصتاً دا انقلابونه دي، ټول خلک په مشکلاتو کې دي، نو له مشکلاتو له دې غټو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي. ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي، نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی، یا یې شهید نه وي سوی، یا یې ټپي نه وي سوی، یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته، رواني مشکلات خامخا شته. او څه نا څه لکه مخکې اوریدونکي چې وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته، خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري، او د کوم عمر خلک، یعنی سپینځیري یا ځوانان یا نر یا ښځې، په رواني ناروغي باندې اخته کیږي، او په دې کې کومه طبقه ډېر قدیمه سات کیږي؟ مننه.
کور ودان ته حساب سلامات اوسې. اوریدونکو یو دغه اړیکه مانی سي، راځي چې ډاکټر صاحبانو ته وښ شو. ډاکټر صاحب ابراهیم، اول به تاسو ته راشو. تاسو دغه د حقیار صاحب پښتنه چې وا زنګ وهلې و، او دغه راز د تو حساب تقریبا یو برخه سره مشترک واغه دا چې وای د کوم مرکزان سره ډیر مخامخ کیږي، زمون کې بیا حقیار صاحب د بي خوبي یادونه وکړه، او دغه راز تو حساب ویل چې دا سبیا او رواني ناروغي ترمنځ توپیر. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ابراهيم، څه وایي تو خي صاحب او حقيار صاحب؟
اول خو باید دا ووایم چې سبیا او رواني ناروغي دا کاملا دوه بل حالتونه دي. سبیا ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي، یعنی دا شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دی. اما رواني حالت چې دی هغه د شخص رواني حالت دی، هغه پاره کې په دماغ کې داسې کام کلی دغه نه وي، تغییر نه وي. اما داسې یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نه شو ایستلی. داسې حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري، فزیکی ناروغیګانې لري، او د هغې هغه ناروغیګانې په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکاره کیږي. مثلا خلک تایرات یا غدی د زیات فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کیدای شي عصبي ډاکټران ته، رواني ډاکټران ته ورشي او هغو د رواني حالتونو په شکل باندې هغو ته معرفي شي. یا ځینې خلک چې دی قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي، او یا داسې کیدای شي چې یو سړی زچک لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کوي، هغه فکر کوي ویني زه قلبي تکلیف لرم، هغه د قلبي ډاکټر ته
بله.
نو دغه تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي. اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دي یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دي، او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر، احساسات او د هغه کړنه وړنه د ورځني کړنه وړنه شي دا متاثر کیږي. فرضاً یو سړی د درست فکر نشي کولای، یو سړی د شدید قیاد لري، یو سړی د شدید جدت ورسره دی، یا د هغه د مضغوط مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه، لکه فرضاً خلک مې وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما همیشه ما ته نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمره کې ګوري، دا مختلف مختلف نظریات ورته راځي.
بله، یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابیل څه دي، اما کله ناکله نږدېوالی هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک حتی ستونزمن کیږي. ډاکټر صاحب، دغه له عمري په لوه کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده؟
او د عمري طبقه له هغه کې چې زیاتره ریسر شده هغه دا ده چې زاړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي، ځکه چې زړو خلکو ته چانس د ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی. په دې خلکو کې د دیمنشیاګانې ورو ورو زیاتېږي. مثلا په کسانو کې چې سنې د 50 کلونو جګ شي په هغو کې د دیمنشیا تقریبا 30% پورې رسېږي. نو د دې خاطر دا د پټکې فزیکي ناروغیګانې دا او دو سره زیات موجود دي، او کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته وي دردونه ولري دو سره چاسته دي چې تو د پرشاله باندې ته راشي زیات دي. نو زیاتره دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي، مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي یا فامیلونه متوجه ورته نه وي چې ډاکټران ته بوزي. مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي چې په خپل باندې لاړ شي ډاکټران ته کومک وغواړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کړئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کړئ چې وای سن می د 19 شاوخوا د شپې یو بجه سملی وای لغنه مخکنه سم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاتېږي. زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیقت سپې یو بیل کې وې دغه ستونزه ولري، کله ناکله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټیکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي، خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري. څه وايي حقیقت سپ ته په دې برخه کې به د نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړي.
حقیقت صاحب دیالا پاک صحتمند لري، د لری جن ورته دوام کو او توسعه داده. یو ځوان نن لاس کلن سپداس حالات سره مخ کیږي، حتمان بلابل مختلف علتونه بلری چون دای اوس نستا و غد علتونه پختنه نسو کولی تا غدی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنسلل چون دوی رستریوی دو بجو پر نسمیده که دلی یا تر دیوی بجو پر نسمیده که دلی بیا سر وقتی جگه گم او یا دا ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای راویخی گی چوزلی نو معمولا دغه دی خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مساله ده بل خصوص په ځوانه طبقه کې د سر هم چنان ورزش او بعضی که دی مروانی امراض بولر یغه دغه اوس په هغه بخش ته نزوس دی که د بی خوبی د حالت نور ته پیدا سوی یا په مکتب کې مشکلات لري یا په فاکولټه کې مشکلات لري یا کاری مشکلات لري اما دغه دی خوب منظم کول هغه روټین ورته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده نو تقریبا معمولا دغه لس بجې شاوخوا کارته تلل او یا سهار وختي راجګېدل هغه تقریبا خوب منظم کوي او معمولا زه خپلو مریضانو ته د ابتدا نه سه کله هم دوی بې خوبي لري دا توصیه کوم سې هغه جریان د ورځې سه کوم د کوم کارونه کړي دي هغه ریفلیکټ کړي هغه باندې سوچ وکړي او په ذهن کې دې مې سر سره کتاب ښیي او کتاب راواخلي کتاب لوستنه د لسنه تر پنځلس دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سړي ته خوب نه ورځي هغه په ډېر ښه شکل باندې تداوي کولی سي له منځه وړي ځکه د ده سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې دی خپل کتاب سهار له دننه لویدلی د میز لاندې پیدا کوي یا د کټ لاندې پیدا کوي نو دغه ډېره مهمه مسله ده اکثریت هغه ځوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي لکه ما سې مخکې ویلی دي هغه جزئیات یې ما ته معلوم نه دي چې ضرور څه مشکلات دي اما په نولس کلن ځوان چې دی د بې خوبي نه شکایت کوي نو روټین د خوب ډېر مهم ده څه وخت زه خوب ته ځم او څه وخت زه راوچتېږم اکثریت داسې مریضان زه لرم لکه داسې ویل یوه بجه خوب ته ځي یا دوه بجې خوب ته ځي د ورځې ډېر وخت په خوب کې پاتې کېږي یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترک تنفسي یا بعضې عادي اصطلاح کې مونږ تاسې وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کېږي هغه معمولا سهار ډېر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړی دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجک سبب ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په هغه باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغیو سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې بوځو یا ما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري هغه حالت د باندې تاثیر لري هغه اتاق د باندې تاثیر لري چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري محیط د باندې تاثیر لري رڼایي د باندې تاثیر تاسې اشاره ورته وکړه چې د دې سوشل میډیا مسله د دې فیسبوک خلاصول یا د انسټاګرام یا نور مسایل خلاصول نو دا خوب یو خپل سیستم لري روټین برابر چې انشاءالله مشکل رفع کړي
ډاکټر صاحب رحیم تاسو ته راګرځم دلته یو اوریدونکو اړیکه نیولې وه خالد نه وخت لزابل نه وای اصلي لاملونه څه کېدلی شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي او دغه راز یو بل جالب پوښتنه وکړه وای هغه کسان چې په رواني ناروغیو اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای په رواني ناروغي اخته دي نو دا معنی چې ممکن هر دوا کورنۍ کې یو کورنۍ داسي وي چې هلته یو کس په رواني ناروغي باندې اخته وي نو له هغوی سره چلن هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی نخې نخانې څه دي عوامل څه دي او اخته کس سره څه ډول چلند وسو څه ډول لاسنیوای وسی په دې برخه کې کله اندر نه واچوي نو وخت سید
خدای خو ډېر لوی پوښتنه ده خو ریب شو اول عوامل ده عوامل چې مختلف عوامل لري تاسو یو مشخص سبب نشته دي چې وایي چې دا ناروغي د دغه سبب د کبله پیدا شوې ده اما کله چې عوامل ته راځو یا اسباب ته راځو نو بیا عوامل د دې فرضاً کېدای شي چې یو سره د محیطي لحاظ د چاپیریال لحاظ دا ما دغه وسیږي د فشار لاندې وسیږي یو سره د کورنۍ کې د فشار لاندې وسیږي یو سره د اقتصادي لحاظ د فشار لاندې وسیږي یو سره په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې وسیږي دا مختلف فشارونه چې د اجتماعي اقتصادي او کورنۍ دا په مجموع کې یو عمده سبب دی. ارتباطات اولاد او د مور او پلار، ارتباطات خزه او د میړه، دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي. ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي، چې فرزن ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي، او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي. د دې ښه مثال دا ده چې فرزن یو ځکې بنګ لیږي، څلوېښت کسان خدا ناکده مړ کېږي او یو دېرش کسان زخمیان کېږي، او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي، یو تعداد پوست روماتیک سترس د سار در یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي، اما یو تعداد شي دی هغو روغ پاتې کېږي، هغو وروسته د هغې نه په هېڅ نوع رواني تکلیف نه لري. نو دغه شی چې دی دا د خلکو بنیې پورې مربوط دی، چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي، او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري، د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې دغه وکندي.
بله، او ډاکټر صاحب نښې نښانې هم کلمرنۍ ووایي. لومړنۍ نښې نښانې څه شی دی که یو کس چیرته چې اوس زموږ استاذ خبرونه اوري، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري، د کورنۍ په غړو کې وګوري، بعد شکمن شي او لاړ سي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، او خپل تداوي خصوصا که چیرته رواني ستونزې جدي وي پیل کړي؟
خبره پدې کې ده چې صحت رواني شته یو موضوع نه ده. صحت رواني یو شعبه ده، تبابت ده، فده که ممکن چه که وڑو وڑو شعبه تیهو گوره او به مرزون بانده واره ده سلو نه ده یا سلو پانزو سلو نه هم ده مرزون آوره، او ده علی او چی ده نخه نخانی بیلی ده. خود با دسته ده پو امده شکل بانده ده دوو دریو در توبه همه چه ده دیر عام شده، چه یو دپرشن ده، یو زجرت ده، او بل دا سایکوزس یا مونږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو، دا د اما د دې په څنګه دا تشوشات د شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی، او دا د په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي، دا باید خلک په نظر کې ونیسي.
ډیپریشن چې شی دی ډاکټر صاحب کله اکثر واضح کوي، ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدلی، اوریدونکو هم اوریدلی، اما اوریدونکي به ډېره اړتیا دا ولري چې لږ ضرور ته واضح کړو چې ډیپریشن یعنی کوم حالت دی. آیا تشویش خو نه دی، ځکه تشویش خو انزایټي ده یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه انزایټي بحث کې راځي، اما دغه ډیپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته دا حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډېر یادېږي.
د پرشت هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شخص په دوامدار شکل باندې د یو نسبتا اوږدې مودې لپاره یا حد اقل د دوه هفتو نه زیات احساس د دقیقیت وکاندي، یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي، او هغه شیان نه چې په دغه طبیعي شکل باندې خوند اخیستل، لکه فرزند د کورنۍ سره کېناستل، د ملګرو سره کېناستل، د باندې تلل، د دې نه خوند وانخلي، په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندې، کانسنټریشن خراب شي، احساس د دې وکاندې چې ځان مقصر وګڼي، او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم. دا د پریشان حالت دی، مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود نه اوسېږي، ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو دانې اعراض لري، بیا متوسط شکل دی چې هغې کې اعراض نسبتا زیاتېږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتېږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري، د هغو د تداوي پلان بیخي بل دی، او هغه کسان چې شدید دی د هغې د تداوي پلان بیخي بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخاندې یو اندازې پورې نه یوازې چې ځان ووژني، بلکې دو فرزند ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نه شي رسولی. په داس حال کې چې په خفیف ډپریشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولای شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي. دا شاوخوا خلک ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی میرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرزن دا ابتدایی کارونه، فرزن د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستان د باندې وتل، او دا خپل وخت د محیط د محدود ساحې نه لرې تېرول، دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي، نو ښه تداوی دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست معنا دا چې سایکاټرست نه، سایکاټرست رواني ډاکټر دی، سایکالوجست دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص دی چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوی کوي. نو هغو ته لاړ شي او هغوی ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکاندي چې د ده هغه کومه وخدا یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکوته کاندي، یا په قلاره قلاره راهنمایي کاندي چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حال لاره ورته پیدا کاندي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ابراهیم سلامت او صحیح کور ودان. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي، که چیرته تاسو هم دغسې نښانې ګورئ، مثلا خفګان مودې حتی ورسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلئ، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلئ، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوئ، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، ورسې رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خ پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکي، به چیرته ارتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی زغواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو ام یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې گوا کې خدای مکرزه لی ونایم زما د کارونه چې دی دی لونتوب کارونه دینو، دغه خې نه غنی چې او چاته وای چې ته رواني ستونزه لري، سره دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ابراهیم یادونه وکړه خفیفه او متوسطه او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونز باندې اختوی امانی مې چې زه مثلا ستونزه ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې زه د غستونز لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ یا خپل د غس کسان چې مثلا په ستونزه باندې اختوی یا په مریضۍ اختوی اماده نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر والے مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی.
رو ګرځي ګزامي هر میډیا سره سم مصاحبه کړې ده، یم په دی رواني تواد باندې غږېدلی دی، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا دی حقیقت نه لري دی. هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې، زه په یو وخت په 2004 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت روایت نه فیصد خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زیاده دغه اعمار یا 500 او 700 نوم ورکو، دا واقعا ډیره غلطه خبره ده. زګمو داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو، په ټول نړۍ کې، زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چک کې اوسېږي، پر مختلفو مملکتونو دي، دلته هم رواني امراسته ده، د افغانستان په پرتله له دې ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي. مونږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو سدا واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ، دا یا افسردګی دی په دې اصطلاح باندې، یا ژور خفګان ده، چې هغه واقعا جدي تمامي کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی. د تاسو سوال په ارتباط باندې، بدبختانه دغه عامیه په هوای دی مونږ په مملکت کې ډیر کم ده، د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم، تاسو اکثره خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي. سي رواني یعنی څه شي؟ روان دي ویره وای پلانکای رواني سوا د وغه سره خلک خبرې نه کوي، نو هغه عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر مخکې سایکوز مسله یاد کړ، خلک په دې باندې ورته استګما کوي، وای پلانکای لونه سوا ده. نو عقلی ناروغیان یا هغه ناروغیان چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان دی د انسان او روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه همې پوهاوی په افغانستان کې د رواني طبابت په ارتباط باندې ډېر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ دې پروژه باندې کار کوو، چې په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني طبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسي، خلک پوسي پرتن ما سر خوږی علت څه شی ده، زه خلقتنګ مې علت څه شی ده، زه ولی د فامیل نه تنها سوه مې علت څه شی ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتر له دوه هفتو نه راکشته بشارو کو دوامدار شکل باندې یی راضی، باید هغه اجتماعي سوشل ورکران چې په شبخانو کې کار کوي له دې دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه پوهاوی د خلکو زیات شي، هغه میچوریټي د خلکو واقعا دې حد ته ورسیږي چې رواني طبابت، بدبختانه یو رواني طبابت چې په افغانستان کې طبیب ته څوک مراجعه کوي دته یو سټیګما مرمیږي، وایي دا لیونۍ سوزنجري ده. نو رواني طبابت همچنان لکه د قلب یو مشکل ده، همچنان لکه د پښې درد یو مشکل ده، همچنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده، یا د سترګونو لیدل مشکل ده. دا یو شعبه، یو بخش، یو هغه حالت د طبابت چې باید ډیر جدي ونیول سي، او دا طبابت دوامدار شکل باندې تداوي ته دغه حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوي تر دې یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې تداوي نه ده. عامیا پوهاوی، د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران د خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطې درلودل، او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کېږي، یو ځوان منځوي کېږي، یو پیغله منځوي کېږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسي، فامیل سپورټ کړي، نه چې فامیل د نور هم تعدید کړي، ولې ته بیرون ناستې، ولې چا سره یو ځای کېږي، نه په جای دې سي د مشکل پوښتنه وکړي، د دولت پوښتنه وکړي، د نور هم تعدید کړي. بدبختانه په وطن کې دا حالت راغلی دی، په اطرافو کې پرځن یو ځوانه پیغله چې هغه تر سکلن شل کنه نس کلنه ده، یا له درس پاتې دي، یا نور مشکلات لري، که داسې حالت ته ورسیږي نو په جای دې باندې سر کومک وسي، دا نور هم دغه حالت تشدید کړي، او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کړي. نو همیا پوهاوی واقعا د تاسو له خوانه، د مالی خلینه، د ډاکټر صاحب له نظریاتونه، دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني طبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرخاشګري، عادي عصبانيت د رواني طبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلهازه د جوړ ته مراجعه وسی، او خپل روان بالاخره سالم احساس
کور ودان. ډاکټر صاحبانو ډیره مننه چې دغه نیکی سپارښتنه کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله رینه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو. زموږ استاد د غوریدونکو هم ګوري چې لداسې سیمونه دي چې هغه سیمې پرختیا هم ورسپات به نه بولو، اما رښتیا هم کار ورته نه دی شوی. مثلا ممکن روختونونه ولري، اما پر روختونونه کې بشپړ ډاکټر صاحبان ممکن نه وي، هم ډاکټر صاحبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. پر حال د غوریدون کې هڅه کوي چې خپل پښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پښتنې راغلي، یو غوریدون کې وصل د استډیو سره، له دې سره خبرې کوي، وګورو چې څه وایي. ستړي مشي، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته سلام، تاسو درنو کډرمندو میلمنو ته او اوریدونکو ته. محمد انیف الهام مد زبل ولایت میزان و د سوالي اوسیدونکو په قسم له مرکز نه اړیکه نیول.
و الهام سه په دې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي، مهرباني پلانو کې خپل پښتنه تراشه.
ډیر مننه دا چې واقعا مزمش په سیمه کې یو کلینیک ته پټول ول سوالي کې پاغه کې یو رواني مشاور د چاغم بدبختانه اغه کوم رشتہ سیده لاغیت مخالف ته، یعنی د له حقوق څخه فارغ ده، ناست رواني ناروغي په رشتہ کې ده، همدغه پنده بس کې ناست خلکو ته مشوري ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نس کولای، داغه ترڅنګ بیا داسې پر مشورې نس ورکولای، او داغه ترڅنګ دغه اقتصادي ستونزې جېر دغه ناروغي رامه بینست کوي، کورنۍ مشکلات د عامه په هوی کموالی ده. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي، په یو کار کې ناس وي، دکاندار د په دکان کې ناس وي، د خپل کار ورته پنه ورکوي، ټول ورځ په انده کې فکر باندې وځد دکانداري بز څنګه کم آیا په دکې بز ادب ته ورسې جام نه ورسې جام یو بل کاسې په بل خپل دند کې ناس یو په رواني ناروغي باندې اختبی دغه تشویق کوسې یو بل مشر تشویق کوسې خپل کار ته ادامه ورکړه دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې لمنځه یوسي همدارنګه هغه کسان چې ژر غوسه کیږي آیا دا کسان په رواني ناروغي باندې اخته دي کنه دا د یو پښتنې درم
هو مننه الهام صاحب دغه عامه په هویا دونه وشول تاسو هم وخت نه وخت ازادي رادیو او ریا وړي کني سي څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کومه غیس کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیز پروګرامونو
بېلکل زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی کده ته وایم واقعا مزه سي کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نکړم هغه مغورز باندې زدا سیم د کاغه یو ډیر کې مکه شي سیم ورکی نو زما پر ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستل دي خصوصا زما د ملګرو زما د کورنۍ زه همیشه خپل ملګرو ته خپل کورنۍ ته ځین نور داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ دا غو سره ترڅنګ وسیږي هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي کاغه اقتصادي وي کروانی وي که اجتماعي وي که د کورنۍ کار کم ستونزې دا غو د حل لار تاسو ته لټوي تاسو باید روان د رسنۍ تعقیب کړئ نو واکنه زبوس په سیمه کې ډیر مثبت تاثیر کړی دا
سلامات اوسې کور مو ودان الهام صاحب او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پاتې رسو په دې لچې وکولې سود د غاوریدونکو پښتنه جواب کو مهرباني وکي ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
دوی چې محترمات سلام او ډاکټر صاحب بشمول اوریدونکو ته سلام وایي
مهرباني وکي همدار صاحب لغمان استړي مشي
خیر وسته دې غږه تمنه نه خو دغه نظر د لوی سي محترم سره افغانستان کې یا په داخل کې یا سي افغان یا په خارج کې میغه په رواني ستونزې وخته یې کنه ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه لکه بدامني لکه پاکر لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو د مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حال کنه لکه ولګا بیکاری نو د څه څو کوزنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص یی البته لګاو ډیر بپکی کنه چا وړي دی چا بلګي او همدغه په همدغه نظر می اولنده پښتنم د ډاکټر صاحب محترم د حکم ستونزې سبا د افغانانو یاد کړل دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کې دې شي کنه شي کېدله مونږ خو شي وینوار سره څوک ځان سره خبرې کوي څوک خو بیا خو سره به خو نه بلې ونه او تاسو کوی او بل با غټه بدبختی د افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ورکې یو نه چا سره شریکې نیک پدې کنات کوي څه زه پدې تکلیف سره اخته یم
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې مخ کې دوارو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړي ناامنۍ د غراز ناوړه اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې او دای هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی څلورو یا پنځو لسیزو راپدې خو افغانان داسې ناخوالي ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی البته په نورو ټولنو کې هم د غستونز شته خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتی وضعیت د دغه ناروغي زیګنده ده په هر حال ډاکټر صاحب رحیم اول به تاسو د الهام سه پښتنه یا جواب کوي وای د یو بل هڅول څومره مهم دی ځکه ځینې کسان وای دا سې چې لخپل مسلک او لخپل کار زړه توري شوی دی او دغه راز بل پښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغي کومه بڼه ده کنه ډاکټر صاحب خپل مايكروفون آن کوي فکر کوم تاسو مايكروفون آف ده
مهمه خبره ده چې کله چې یو سره ډپریشن ولري یا انزایټي ولري اغه د ژوند نه خوند اخلي اغه سره دا تشويش همیشه موجود دي چې آینده به څنګه کیږي ژوند به څنګه کیږي دا تشويش ورسره همیشه موجود دي ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجه لري نو دو که څوک چې دا اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري دو په مو شکل باندې دا عادي کار او دا عادي ژوند مخ کې بي مګر خوب نشه کوله د ژوند خو نه اخلي واس واس او ته مش ور همیشه موجود دي یو دا دی یو البته ممکن په دا سره یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري دا چې دا باید حل کاندي او دې خپل باندې نش حل کوي نو د دې خاطر خبره دا د دوستانو سره خبرې وکي هغه چا سره چې دا کول شي د ځخ خواله وکي دا ډیر اسانه نه ده دا د دوستانو سره د ځخ خواله کول دا تقریبا ډیر عمده قدم ته چې د مریضانو په رواني صحت کې دو اغسته شي نو دا شی داسې خلک شته چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي او کېدای شي دغه ورکړي یو مثبته مشوره ورکړي نو دا یې بله موضوع ده درېمه خبره دا ده که چېرته شدید شکل ولري چې هغه البته دو خو به ورځنی ژوند په مخ نشي کولی په هغې صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي دا مثلا شي ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادی مشکلات، کلتوری مشکلات، دا تعلیمی مشکلات فوق العاده زیاد دی نو دا مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یا کار کوي د په کوم مجبور حالت کې واقع دی آیا د ده صحت رواني څنګه دی نو دا شی دی مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی د خلکو د ژوند او د روابطو پورې دی چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړ نه شي تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړ نه شي تر څو پورې چې مور په کور کې نورماله ښځه نه اوسېږي دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی خبره دې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډېر زیات تړلې دي یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید پر نظر کې ونیول شي
بله کور ودان ډېر مننه ډاکټر ابراهیم سلامات او ډاکټر سیف حسنی رازو بحث راټولو ستاسو په نظر څه کول په کار دی لاندې سپارښتنه څنګه کولای شو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو که لاندې سپارښتنه وکي بیا به بحث هم د سره را پاتې ورسو سره ټول به کو مهرباني مخکې
په دې خبره باندې یادونه وسوله معموله اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله عامې پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده د لکه مرکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله مونږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه زه هغه ته که په زابل کې وی که بل هر چیرته لکه د روسي ویل چې کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي اجتماعي فاکولټي ویلي یا پیډاګوژي ویلي واغه سایکولوژيستي یا روان درمانی نو هغه هم ډیر مفید تمامي یا هغه وړه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې دي قریاجاتو کې دي د دیو مریضانو هغه اعمارو لیکل سي او دغه مریضان معمولا صحت یامي ته او صحت یامي نه وروسته مربوطو ارګانونو ته مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مګر تاسو مخکې په فیصدی باندې خبر وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي ورور خور ته خور ورور ته همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروری ده
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې رواني ناروغي او رواني ستونزو ته ځانګړې شوی و همدلته رانغاړو د بحث همداس پارښتنه دا وی چې کچیرته یو کس په ځان کې یاد کورنۍ په کوم غړي کې جوړ خفغان دوامدار خفغان ګوري یا همداسې حالت ګوري چې لا دې ژوند د خوان اخلي غواړي چې ګوخه ووسی لنور نلري ووسی نو باید دغه مسأله جدي وګڼي، لارسي له یو رواني مشاور سره خبري وکي او بیا کچیرته موضوع له دې هم جدي وي کولای شي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر سپ ته مراجعه وکي. کور ودان چې دغه بحث متردیزا یا سره تعقیب کړ غنو او ریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخي دي تبصری کړی دی ل بعده مرغه چې ومنه شو کولای د وخت کمخ له کبله د فیسبوک د ګډونوالو او مينوالو تبصری له ځان سره ولرو، خو موږ به حتمان پراتونکو خبرونه کې د پښتنې او تبصری هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه، تر بیا مو لوی الله باندې سپارم.